مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د مازیګر 15 بجې شوې دي. د اتوار ورځ او د 2012 کال د مې د میاشتې شپږمه نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په افغانستان کې د طالبانو زور مات شوی. د نواب اکبر بوکټي زوی جمیل بوکټي وایي باید په بلوچستان کې ټول پښتانه وشي چې بلوڅان د پاکستان سره پاتې کېدل غواړي او کنه. دا او په نورو موضوعاتو باندې رپورټونه واوري. خو اول د انیس اجمل نه خبرونه اورو. دا خبرونو سرټی کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دوی دې ته نستې شوي چې القاعده له ماتې سره مخامخ کړي. په میرانشاه کې د سکیورټي فورسز په یوې کانوای د وسلوال لخوا برید شوی دی. او د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي وایي د پاکستان استخباراتي ادارې د وسلوالو طالبانو هغه مشران وجلي چې غواړي له افغان حکومت سره د امن لپاره خبرې وکړي. او اوس دا خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې دوی دې ته رانستې شوي چې القاعده له ماتې سره مخامخ کړي. بیګا په خپل اونیزه وینا کې ولسمشر اوباما وویل چې دوی د القاعده مشران له مینځه وړي او د طالبانو زور یې مات کړی دی.
Because of their bravery and dedication, the tide of war has turned in Afghanistan.
د هغوی د زړورتیا او قربانۍ لکبل اوس په افغانستان کې د جګړې څپه اوښتې ده. موږ د طالبانو زور مات کړ. موږ مضبوط افغان پوز جوړ کړ. موږ د القاعده مشرتابه لمنځه وړی او یو کال وړاندې زموږ ځواکونه هغه عملیات وکړل چې اسامه بن لادن وواژه. لکه ما چې وویل، القاعده ته ماتې ورکول او د هغوی د بیا راغونډېدو د مخې نیولو هدف اوس نږدې دی.
باراک اوباما وویل چې په افغانستان کې پرمختګ د دې لامل و چې امریکا ورسره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړو. نوموړي وویل چې د دې کال د ګرمۍ تر پای به دریش سره امریکایي ځواکونه له افغانستان خپل هیواد ته ستانه شي او تر 2014 کال پورې به افغان ځواکونه د خپل ټول هیواد د امنیت چارې په خپله سنبال کړي. د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د سکیورټي فورسز په یوې کانوای برید شوی چې پکې درې سکیورټي کارمندان ژوبل شوی دي. د مشال ریډیو د خبریال لوینا سره سم د سکیورټي فورسز قافله د میرانشاه نه د تاخیل ته روانه وه چې نامعلومه کسانو پی برید وکړو. په ځوابي کاروایۍ کې سکیورټي فورسز د ترهګرو په پټنځایونو ګولهباري هم کړې ده او د دواړو ترمنځ سنخطا روانه ده. د دې پېښې وروسته په شمالي وزیرستان کې کرفیو هم لګولې شوې ده. د کرم ایجنسی په تربت سیمه کې نن سهار ناصرګند وسلوالو د ملک حاجی ریحان په کور برید کړی دی. د پولیټیکل محرر عبدالرحمن تر مخه په حمله کې د قبایلي رهنما د کورنۍ دوه کسان مړو او یو زنانا زخمی شوې ده. د دې پیښې په اړه ملک حاجی ریحان مشال ریډیو ته وویل چې هغه د وسلوالو پر ضد ځوابي کاروایی هم کړې ده. دوه میاشتې وړاندې د ملک حاجی ریحان د کورنۍ یو بل تن هم وسلوالو لخوا وژل شوی و. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د وسلوالو طالبانو هغه مشران وجلي چې غواړي له افغان حکومت سره د امن لپاره خبرې وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی عبدالخالق حسیني پشهي ویل چې دا مسله به په افغانستان کې د امن لپاره خبرې اترې اغېزمنې کړي.
طبعاً چې دا به د افغانستان د سولې پر بهیر اغېز وکړي. دا کار د پاکستان د حکومت او د آی اس آی لخوا سوی. هغه خلک چې غواړي د افغانستان له حکومت او د سولې له عالي شورا سره په تماس کې سي، په مرموزه توګه یا یې په زندان کې اچوي او یا یې وژني.
خو پاکستان وایي چې دوی په افغانستان کې د امن د خبرو اترو ملاتړ کوي. په فرانس کې د ولسمشری سره انتخاباتو لپاره وټونه اچول شروع شوه دي. د ولسمشری د عہدې لپاره د موجوده صدر نکولا سرکوزی او ټولنیز امیدوار فرانسوا اولان ترمنځ مقابله ده. د اپریل په میاشت کې په لومړي پلاو کې اولان د سرکوزی په مقابله کې 5 لاکه وټونه ګټلې دي. په فرانس کې بیروزګاری او مالی ستونزو د دې انتخاباتو اهم موضوع و، ځکه چې په دې هېواد کې په تېرو 12 کالو کې 10% بیروزګاری زیاته شوې ده. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د اوستر امریکایي چارواکي د وینا تر مخه د هوا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن با په دې اونۍ کې د دوه ورځو لپاره هند ته ځي چې هند په دې مجبور کړي چې د ایران نه د تیلو درآمدات کم کړي. د چارواکو د وینا تر مخه د هیلری کلینټن د هند په دوره کې به د ټولو لویو موضوع هم تاوي. د ریپورټونو تر مخه هندوستان په ایرانی تیلو باندې انحصار کول کم کړي دي، خو چارواکي وایي امریکا به په دې لار کې نور پرمختګ هم غواړي. په امریکا کې د 2001 کال د ستمبر د 11 نیټې د بریدونو اصلي پلان جوړونکي خالد شیخ محمد چې دا کار یې منلې دی له سلورو نورو ترهګرو سره 13 ورځ د ګوانتانامو په پوځي اډه کې محکمې ته حاضر کړی شو. په خالد شیخ او د سلورو نورو باندې د 2001 کال د بریدونو په ترڅ کې د 2900 او شپږ اویا کسانو د وجلو تورونه لګول شوي دي، خو تر دې وړاندې چې قاضي دغه 500 واړه په رسمي توګه تورن کړي محاکمه یې اوزنډول شوه. خالد شیخ محمد او د نورو کسانو په عربي ژبه د قاضي د پښتنو د ترجمې اوریدونه هم انکار وکړو. او په اخره کې د لوبو خبر چې د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې د خیبر سپورتس کلب لخوا د ایجنسی په کچ د کرکټ مقابلې ترسره شوې دي. په دې مقابلو کې 8 لوبډلو برخه اخیستې وه او اخیری او فاینل لوبه د ځوان شینواری او سدیس لوبډلې ترمنځ به چې ځوان شینواری کرکټ لوبډلې وګټله. د خیبر سپورتس کلب عہدیداران وایي چې د لوبې د کتو لپاره په سلګونو خلک هم راغلي وو. د خبرونو پای
خبرونه مو زمونږ همکارې انیسا اجمل اوریدل. تاسو د مشال خبرونو ریپورټونه زمونږ په ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي طالبانو لی ماته ورکړې او زیاتوي.
A future in which Afghans are responsible for the security of their nation. A future in which the war ends and a new chapter begins.
The Nawab Akbar Bukhti Zwi Jamil Bukhti wai pa Balochistan ki de referendum ushi che Balochistan de cha sara pat khedal gwaadi.
Jis mulk mein kanoon ka ye ho hal judiciary ko bhi fail kar diya gaya hai.
په شبقدر کې میشت ایساویان وای دوی د حکومت نه د یوې بیلې هدیرې غوښتنه کوي.
هدیره زموږ دلته ذاتی تور باندې بالکل نشته. موږ دلته یو هدیره ده غازی بابا، زموږ دوستان دي، رونه دي، مسلمانان دا غوي ده.
او په ننګرهار کې یو وکلن ماشوم بهادر چې هم اسکول ته ځي او هم مزدوري کوي د خپل کار په اړه وایي.
زه مزدور کار کوم، یو مې بل ورور دا کار یې هم په ټولو ګرځي دا ورو ورو لږه لږه کچونه کله وکړو کله
د مشال ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. راځو د خبرونې لومړی رپورت ته. د قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستاني عسکرو په یو قافله نامعلومه وسله والو برید کړي چې پکې درې پوځیان جوبل شوي دي. پولیټیکل انتظامیه وایي د پوځ دغه دسته د میرام شانه د تخیلو تروانه وه چې دغه برید پرې وشو. تفصیل په دې رپورت کې.
د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه چارواکو تر مخه نن د میرانشاه بازار سره نږدې د سکیورټی فورسز په قافله باندې نامعلومه وسله والو برید کړي چې په نتیجه کې د عسکري چارواکو د وینا سره سم درې عسکر ژوبل شوي دي. دولتي سرچینې وایي چې د پاکستاني عسکرو قافله د میرانشاه نه د تخیلو ته پلاره وه چې د مسپخین دوه بجې نه وروسته د میرانشاه بازار په لویدیز میرانشاه د تخیل سړک باندې امین پوستې سره نږدې نامعلومه وسله والو ور باندې برید وکړ چې په نتیجه کې درې عسکر ژوبل کړل. راپورونو تر مخه ژوبل شوي درې واړه عسکر یې په سملاسي توګه فوزي روغتون ته انتقال کړل. د میرانشاه نه دولتي چارواکي وایي چې د سکیورټی فورسز ځوابي کاروایی هم روانه ده او تر دې دمه د مخالف لوري نه د مرګ ژوبلې اطلاعات لا نه دی راغلي. د سیمې خلک وایي چې د سکیورټی فورسز مختلفو پوستونو په بلابلو سیمو باندې ارټیلری یعنی غټه او وړه اسلحه کارولی شي چې اوازونه یې تر لرې لرې سیمو پورې اورېدلې شي. د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه لاړخه نن د ایجنسی په ټولو سیمو کې د سهار 5 تر نامعلومه نیټه پورې کرپیو یا ګرځبندیز لګول شوې ده او د عسکرو قافلې نه علاوه ولسی وګړي نشي کولی چې په سړکونو باندې تګ راتګ وکړي. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د کرفیو یا ګرځبندیز په وجود هم د سکیورټی فورسز قافلې د وسلوال بریدونو او یا بیا د سړک غاړو سره خخ کړي شوي بامي چاودنو ښکار شوې دي.
او اوس هم د شمالي وزیرستان نزو کرمه ته چرته چې د ناصرګند وسوالو لخوا د یو ځای مشر ملک حاجی ریحان کور په نخښه کړل شوی دی. پولیټیکل انتظامی ترمخه په حمله کې د دغه قبایلی مشر د کورنۍ دوه کسان وژل شوی دی او یو خزه پکې جوبل شوی ده. نور حال په دې رپورت کې اورو.
په قبایلی سیمه کرمه ایجنسی کې د نامعلوم وسلوالو لخوا د ملک حاجی ریحان په کور د حمله وروسته د کورنۍ دوه کسان مړه او یوه زنانه زخمي شوې ده. د منځني کرمه ایجنسی په تربت سیمه کې د قبایلی رهنما په کور د حمله په اړه انتظامی چارواکي پولیټیکل محرر عبدالرحمن مشال رډیو ته صدا سي وویل.
دا نن سهار 7 بجې دشګردو د پزلمانان ولدی ابي بلو او محمد رسول ولدی قاسم خان په کور باندې اټیک وکړل او دا دوه کسان په مکه باندې مړ شو. ایوا زنانا چې بیبی خیال مینه نمیدی د صدر احمان خزده هغه شدید زخمی شو او دا کوم کسان دی د ملک ریحان خدمت خیر تر زمن دی.
په حمله کې زخمی زنانا په سمدستي توګه عبدالرؤف په نامه شخصي هسپتال ته رسول شوې ده. هسپتال چارواکي وایي چې حالت سخت دی. د حمله په وخت ملک حاجی ریحان په سیمه کې موجود نه و. موږ چې کله دغه حمله په اړه ملک حاجی ریحان سره خبرې وکړې نو مشال لډو ته وویل چې په سیمه کې امن راوستلو په کوششونو او خیر ښېګڼې په کارونو دی په نښه شوې دی. د دا هم وویل چې وسلوالو لخوا د حمله وروسته دوی ځوابي کاروایي هم کړې وه. د ده د وینا چې وسلوالو سره قریبا دوه ګنټې په مقابله کې د ورکوټو او غټو وسلو استعمال په آزاده توګه شوی و.
پروگرام شروع کړلو و خپل د سپاتو باندې خونه پیډلو کیدای شي چې ګرم کړی او تر خېګړې چې تا واسر چې دلې هر څو سره مخې ګړې کړی او باندې کې درشې د خېګړې باندې 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 لې تر حال په تر خېګړې ما کوي.
واضح دی چې دوه میاشتې مخکې د ملک حاجی خان د قرانې یو کس د نامعلومو کسانو لخوا د وشتلو وروسته مړ شوی و. د هغه سره د دغه پیښې پړه هم تر اوسه کومې وسله وال ډلې په خپل سر نه دی اخیستې. کرمه ایجنسی هغه قبایلی سیمه ده چېرته کې چې د دې نه وړاندې هم قبایلی رهنما په نښه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا او راز یو بل رپورت ته د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د حکومت خلاف تحریک چلول لپاره ولسته د مرستې ویلي او خپل سیاسي حل ځلې هم تیز کړې دي. بلخوا پیپلز ګروپ وایي چې د نواز شریف نه علاوه ټول سیاسي ډلې د حکومت سره دي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ته هم د دغه هیواد سپریم کورټ د مختصر سزا ورکولو وروسته په سیاسي حل ځلو کې تیزی راغلې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض موسی خیل په دې رپورت کې اورو.
د خالی پورس ټکسلا کې ولسی جلسې ته په خطاب کې د نواز شریف وینا وا چې حکومت په خپلو مزو دی او دوی سره د ولس هیڅ فکر نشته. د ده وینا وا چې حکومت ته اوخی چې 15 کالو کې څه کړی دي. نواز شریف زیاته کړه،
یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کے اندر رول آف لا کی جنگ ہے.
دا جگڑا دا اقتدار نہ دا بلکہ دا پا پاکستان کے دا قانون دا لاس بھری جنگ دے. دا پاکستان نہ دا کرپشن دا ختم ولو جنگ دے. دا پاکستانی اداروں تا دا تحفظ ور کولو جنگ دے. سوئس بینکونو کے 6 کروڑ ڈالر دا چا دی. دا دا پاکستانی اولس دی او دا با پا ہر حال راوڑے کی گی. زنن تاسو تویم زما سر ادرے گئی او میدان تا راوزئی
کمر کسے اپنی اٹھے نواز شریف کے ساتھ مل کر مارچ کرے.
بل طرف تا د خبرتیا او خبرونه وفاقی وزیر قمر زمان کائرا مری کې مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت وی چې نواز شریف ته مونږ ته د اخلاقیاتو درس نه راکوي بلکې د پخپلا په دی عملو کې د حرکتونو د لاسه دوه ځله د بنظیر بوټو او دوه ځله پخپلا د دوه حکومت ختم شوه دی. قمر زمان کائرا زیاته کړه،
که فیصله د وزیر اعظم په حق کې راشي څنګه چې د نواز شریف سره په حق کې راغلی و. حالانکه تاسو ته پته ده په کال 2000 کې 12 شجانو هغه د جاز تولو کیس کې ملزم ټاکلې وو او وروسته یې ان آر او وکړه جدین واپس راغې او عدالت وکاله پس بری کړو. د وزیر اعظم د کیس خلا تفصیلی فیصله هم نه دراغلی. ټول ډلې هم دا وایي چې تفصیلی فیصله پورې صبر وکړي. که سبا عدالت وزیر اعظم ته وایي چې دی بالکل بی ګناه دی نو د نواز شریف په مخ باندې څه پاتې شي. دی با په کم مخ ولست ورزي.
بالکل وزیر اعظم صاحب کو عدالت کہہ دیتی ہے کہ بالکل بی گناہ ہے تو پھر وہ کس کو منہ دکھائیں گے؟ پاکستانی عوام کو کس طرح دکھائیں گے؟
د حکومتي او مخالف ډلې د بیانونو او الزام مونو په اړه چې کله مشال ریډیو د خبريال او سیاسي چارو د کارپو سلیم احمد نه تپوسو کو نو هغه وی چې د حکومت خپل کارکردګي په خپل اولس دې ته جوړ کړي چې پزید یې روزي دې زیاتوي.
خلک الریډي په نور ایشوز باندې تنگ ناشتي لکه په ګران نه او لوډ شیډینګ او پېټرول او داسې نه نو داسې خوخکاری چې ریسپانس به ملاویږي ورته زه نه ګورم چې اوس بس مسلم لیگ آواز وکړو او سبا به خلک عوام راشي او یو بله ورځ به چې دی نو حکومت باندې تخته اوړېدلي یو داسې یو موومنټ به جوړ شي. خو که موږ ورسره په ټول سیناریو کې په ثابت پکچر کې د مسلم لیگ دا کردار کیدو نو بیا دا خو ډیفینیټ دی چې په حکومت باندې آلریډي لیګل سطح باندې لګیا دی پریشر ډیولپ کیږي او بیا دا نورې پارټیانې چې دي هغه لګیا دي پریشر بلډ کوي. نو مسلم لیگ چې د هغې څه شي دا به یو فارمیټیو
د نوموړي په وینا کې دیشي حکومت د این آر او فیصلې ته انتظار کوي او د هغې وروسته به د راتلونکي کړنلاره او اقدامات کوي. بل طرف ته نن نواز شریف د حکومتي خلاف د تحریک په دویم پړاو کې ګوجرواله کې جلسه کوي. خو د دې سره سره پاکستان تحریک انصاف هم اسلام آباد کې د اپاره نه تر ډی چوک پورې لاریون ویسته و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د ہغوی د ژوند او د فنی دنیا سره تاسو خبریږي
د مشال ریڈیو په نوې ځانګړي پروگرام سروے کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی په افغانستان کې د طالبانو زور مات شوی دی او په دغه هیواد کې یو پیاوړی امنیتی ځواک جوړ کړل شوی دی. اوباما زیاتوي دا هدف یې ترلاسه کېدو ته نږدې دی چې القاعده مات شي او نور د حملو توان ونه لري. تفصیل زموږ د همکاري فرشته جلال زئی په دې رپورت کې.
جمهور رئیس باراک اوباما خلکو ته په وینا کې ویل چې د امریکایي ځواکونو د شهامت په پایله کې د طالبانو تحرک مات شوی دی او امریکا په افغانستان کې یو پیاوړی امنیتی ځواک رامنځته کړی دی. اوباما ویل موږ د القاعده شبکې رهبری وځپله، زما دا هدف ترلاسه کېدو ته نږدې دی چې د القاعده شبکه ماته سي او بیا په خپلو پښو ونه درېږي. جمهور رئیس اوباما همداراز له افغانستان څخه د عسکرو په کمولو او افغان ځواکونو ته د امنیت د مسؤلیت په سپارلو باندې ټینګار وکړ. دی وایي زموږ د نارینه او ښځینه پوځیانو د سترو قربانیانو وخت لا پای ته نه دی رسېدلی. تیر کال موږ له افغانستانه لس زره عسکر ستانه کړل. د روان کال د دوبي تر پایه به درویشت زره نور هم ستانه شي. لکه څنګه چې زموږ ائتلاف موافقه کړې ده، افغانان به په بشپړ ډول د خپل امنیت د ټینګولو لپاره مسؤول وي. جمهور رئیس اوباما وویل چې افغانستان ته د سفر په ترڅ کې هغه تاریخي سند لاسلیک کړی دی چې له امریکایانو سره به د ماموریت د ترسره کولو او د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي.
Because of the progress we've made, I was able to sign a historic agreement between the United States and Afghanistan.
دی وايي په افغانستان کې زموږ د پرمختګونو پر اساس زه وتوانېدم چې د امریکا او افغانستان ترمنځ یو تاریخي موافقه لاسلیک کړم. دا به زموږ د هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی ډول تعریف کړي. پر دې اساس به افغانان د خپل ولس لپاره د امنیت د تامین مسؤلیت ولري. موږ به د دوو خپلواکو دولتونو ترمنځ د مساوي همکاري او د داسې راتلونکي اساس کېږدو چې په هغه کې به جګړه پای ته رسېدلې وي او یو نوی دور به پیل سوی وي. جمهور رئیس باراک اوباما نن خپلو خلکو ته په اونیزه تلویزیونی وینا کې وویل چې تر یوې لسیزې پوځي ماموریت څخه وروسته اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې په کور کې پر ملت جوړولو غور وسي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 421
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو .com کې پاکي صافي اوریدای شي.
په روانه خبرونه کې اوس هم زو کراچۍ ته چرته چې په لیاري سیمه کې که څه هم د پولیسو عملیات ودرېدلي دي او ژوند عادي حالت ته پستنېدو دی، خو د ښار او رنګي ټاون په سیمه کې د تاوتریخوالي په یوه پیښه کې درې کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د وژل شوو کسانو تعلق له سوات سره دی او په دوی کې دوه کسان د پیپلز ګوند او د یو تعلق د عوامي نېشنل ګوند سره دی. هلته د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر شاهي سید بیا وایي په کراچۍ کې د ژبې په بنیاد پښتنو وژنه روانه ده. نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
پا
پولیس وای پیخه د اورنګ ټاون کټی پاړی په سیمه کې د خالی په مازیګر هغه وخت مخې ته راغله کله چې د نامعلوم وسلوالو په ډزو مزمل خان، عمران خان او غیاس ووجل شو. د پیپلز ګوند د کراچی ډیویژن جنرل سیکرټری اسماعیل بیروهی مشال رادیو ته ویلي دي چې وجل شوي دوه کسان مزمل او عمران د دوی د ګوند سیمه ییز عهدیداران ول. د هغه په وینا یا د پیخه د هدفي وجنو لړۍ ده. دی وایي تیرو دریو میاشتو کې د دې دوو غړو تر څنګ زموږ اتاتی غړي په نښه شوي دي. دا څومره د افسوس خبره ده چې زموږ حکومت دی او بیا هم زموږ غړي وجل کیږي. د عوامي نېشنل ګوند سین صوبې چارواکي وایي پیخه کې دریم وجل شوی تن غیاس د دوی د ګوند غړی دی. د یاد شوي ګوند سین صوبې مشر سنیټر شایسید ویلي دي چې کراچۍ ښار کې د پښتنو د ژبې په بنیاد د وجنې لړۍ دوام لري.
صرف جب داج کسان پاٹے وہ حقوق پوسانا اور یہ او یہ خدائی کسر ہے پاتا ہے اور بے گناہ پوسانا گھٹ مقاصد دی ندیم مطلب دار ہے جس یہ قوت دے چاہ دنیا کا نہ بربریت نہ دہشت خی
اپریشن پہ محل میڈیا حل تو مصروف ہوا نزکا دلیارے نے بہار نور خار کے د تشدد پیخی کمی شبی بے او چسنگ دلیارے دا اپریشن دا ودرول اعلان وشو نور سره د خار په نور برخو کې د تشدد پیخو بیا زور ونی وو. یو بل ورته پیخه د خار زړی سبزی منډی په سیمه کې مخې ته راغلی ده چې د پولیسو په وینا نامعلومه وسله والو د پولیسو په یو موبایل ډزی کړی دی چې په ترڅ کې یو پولیس افیسر او یو سپایي جوبل شوی دی. بلې خواته د ښار لیاری په سیمه کې موجود وسله والو ته د کورنیو چارو د مرکزی وزیر رحمان ملک لخوا د ورکړل شوي مهلت موده پای ته رسیدلې ده، خو په سیمه کې د دویم ځل لپاره عملیات نه دي شروع شوي. د نیم فوجي دستو یا رینجرو مشر بریګیډیر وسیم رسنیو ته ویلي دي چې لیاری کې رینجر ځای په ځای شوي دي. دے وائی د رینجرو دا ځای په ځای کېدنه د معمول خبره ده او د دې تعلق د کوم څه اپریشن سره نشته. زمونږ سرتیری د خار په نور برخو کې هم ځای په ځای دي او لیاری کې هم ځای په ځای شول. د لیاری استوګن وای کڅ هم یو شمیر سیمو کې د بجلی او اوبو نظام لا په حل شوی نه دی، خو بیا هم د اته ورځو اپریشن نروستو اوس بازارونه او سکولونه خلاص شوي دي او جون عادي حالت ته ستون شوی دی. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی او سکول نه یو غون راو غرزول پوش
ما زګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
مشال ریډیو ته وګي په پاکستان کې د وجل شوی بلوز مشر نواب اکبر خان بوکټی زوی نواب ساده جمیل بوکټی ویلي په بلوچستان کې د ټول پښتنه یا ریفرندم وشي چې بلوچستان له چا سره او په څه ډول اوسېدل غواړي. د ده په خبره کچېر زیاتره بلوچستان وویل چې له پاکستان سره اوسېدل غواړي نو دوی پرې هیڅ اعتراض نه لري. خدای نور ناصر نه تفصیل اورو.
نواب زاده جمیل اکبر بکٹے په داسې حال کې دا خبرې کړې چې په بلوچستان کې د لادرکه کسانو د کیس څورځنۍ اوریدنه سوې او هم یو شمیر لادرکه بلوچ خوشی سوي هم دي، خو جمیل اکبر بکټای د سپریم کورټ د اوریدنې ته هم خوشبین نه دی او زیاتوي چې د دې کیس اوریدنې ته هم د بلوچستان وزیر اعلی حاضر نه کړی سو. د کوټې د مطبوعاتي کلب په پروګرام آل احوال کې له خبريالانو سره په خبرو کې جمیل بوکټي وویل کومه چې بنیادی ستونزه ده د هغه د مخې ګرځېدو لپاره دلته فرقه ییزې پیښې کیږي او هغه ته بیا یو خاص رنګ ورکوي چې په دې کې د بلوڅو لاس دی، لیکن زه دا وایم چې هزاره بګړي هم زموږ ورونه دي. په کوټه کې د لادرکه کسانو د کیس ته اوریدنې په حق له نواب زاده جمیل بوکټي وویل د عدالت په غوښتنه هم د صوبې وزیر اعلی حاضر نسو چې د په خبره حکومت په خپل هڅه کوي چې عدالتونه ناکام کړي.
جب جس ملک میں قانون کا یہ ہو حال
په کوم هیواد کې چې د قانون دا حال وي چې هیڅ قدر یې نه وي نو هلته بیا دا ویل چې هر اداره دې خپل رول ولوبوي زه دا وایم چې حکومت خو هسې هم ناکامه دی او اوس عدالتونه هم ناکامه کوي
جوډیشری کو بھی فیل کر دیا گیا ہے
په داسې حال کې چې له تیرې څه مودې راهیسې ځینې بلوڅ ملتپال د بلوچستان د بېلېدو خبرې کوي خو د حکومت لخوا ویل کېږي د بېلېدو خبرې یوازې یو څو کسان کوي نوابزاده جمیل اکبر بوکټي وایي ریفرنډم یا ټول پښتنه دی وسی چې هر چا ته حقایق څرګند سي
جو ڈیرا غازی خان راجن پور جو ہے وہ بلوچستان صوبے کا حصہ
بن اس نے پنجاب کے چھ د بلوچ سو سی میں ڈیرا غازی خان اور راجن پور دے ہغه دی ہم پ بلوچستان کے سے بیا دی د ملګر ملتونو تر سیوری لاندے ریفرنڈم وکړل سی
نگرانی ریفرنڈم کرایا جائے
د نواب اکبر خان بوکټي زوی جمیل اکبر بوکټي د کراچۍ په لیاري سیمه کې د روانو عملیاتو په حق لوویل د پاکستان حکومت په یاد سیمه کې هم د بلوڅو پر ضد عملیات کوي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزي خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شئ
مشال ریډیو ته غوږی په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې د رسنو په برخه کې ډیر پرمختګ وشو خو دا تر ډیره په بهرنو مرستو ولاړ وو اوس د مرستې مخ پر کمیدو دي او د دې یره هم شته چې ښایي د مرستو په ودرېدو دا رسنۍ هم بندېدې شي په خوست کې هم ځینې رسنۍ د ورته ستونزو سره مخامخ دي چې څه ډول کېدی شي دغه میډیا په خپلو پښو ودرېږي په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د مشال ریډیو خبریال نکیب الله متنوال رکبی
په تیر یو لسو کلونو کې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نورو برخو ترڅنګ د رسنیو د جوړېدو او د هغوی د مالی ملاتړ په برخه کې هم ډېرې مرستې وکړې په لسګونو آزادې راډیوګانې او ټي وي چینلونه جوړ شول او په ګڼ شمېر کې ورځپاڼې او مجلې هم خپرې شوې خوست هم د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې د رسنیو په برخه کې ډېر پرمختګ وکړ خو دا پرمختګ تر ډېره په بهرنۍ مرسته ولاړ و اوس چې بهرنۍ مرستې په کمیدو دي په دې کې رسنیو ته هم مرستې کمې شوې او د دې ورشته چې دا اف ام راډیوګانې یا خو ودرېږي او یا هم چې اوس په شپه ورځ کې له 15 تر 30 ساعتونو پورې خپرونې کوي څو ساعتونو ته راکمې شي خو دا رسنۍ به څنګه په خپلو پښو ودرېږي د خوست یوې ځایي اف ام راډیو مشر امان الله حکمل وایي چې ګرانه به وي خو دوی د اعلاناتو د پیدا کولو په هڅه کې دي چې خپلې خپرونې جاري وساتي
یو څه نڅا سره پرې بسلای دی خو بیا هم مخپل هڅې روانې کړې دي خوست کې کوم مؤسسې دي څه دي د سره نه وي کابل کې موږ ورسره په اړیکه کې یو دوی ځینې اعلانونه لري ځینې پیغامونه لوسې هم لرو او له دې وروسته به هم هڅه کوو او پرله پسې موږ په اړیکه کې یو چې کابل کې یا په خوست کې وي دغه سره موږ په اړیکه کې او انشاءالله موږ په خپل اعلانات ورنه اخلو او خپل رسنۍ به مخ پر وړاندې کړو
خو په خوست کې د یوې بلې اف ام راډیو مشر زاهد شانګار وایي چې دوی اوس کولای شي له بهرنۍ مرستې پرته هم خپلې خپرونې د پخوا په څیر جاری وساتي
د هغې ورځې نه دا د انټر نیوز د خوا نه چې کله جوړه شوه د شپږو میاشتو دپاره یې موږ ته د میاشتې $1500 راکول د هغې نه وروسته مونږ دا خپله خودکفا کړې ده او تر اوسه پورې مونږ نه اوس کومه ستونزه لرو په راتلونکي کې هم فکر کوم چې د خاصې ستونزې سره مخامخ نه
خو د سیاسي چارو کارپوه امیر شاه کارګر وایي چې په بهرنیو مرستو تکیه کول او بیا د رسنیو لخوا دا ګناه ده
پدې کې د ایم جرسنې هیڅ ډول پیسې باید لچاره ونه خلي خبر په ځان خود کفایي وکي او یا قرباني ورکي کړه دواړه نشه ولې رسنې د خدمت وسیله ده نه د پیسو د پیدا کولو وسیله د اوسم چې روسه خارجان پیسې ورکوي د نورو نه پیسې په اخلي ستر ملي ګناه ده
دا په داس حال کې ده چې په هیواد کې دا محل تر څلويخت پوری ټي وي چینلونه نږدې 200 اف ام رادیو غانې چې اکثره په بهرنۍ مرستو تکیه دي خبرونه کوي او په خوست کې هم شپږ اف ام رادیو غانې او یو آزاد ټي وي چینل دی چې تر دې دمه خپل خبرونه روانې دي خو ورشته چې کمرستي بند شي خای تر ډیره اغیزمن شي نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سهار په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو
تا تر
په 8 منټه د پاسه 3 بجو
اوریدونکو دغه د سبا یعنی د ګل د ورځې د پروګرامونو تفصیل وو چې تاسو سبا لوریدلی شئ په مازیګر 15 بجې شوې دي. انیس اجمل نه لړ خبرونه اورو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دوی دې ته نږدې شوي چې القاعده له ماتې سره مخامخ کړي. په میرانشاه کې د سیکیورټي فورسز په یوې کانوای د وسلوالو لخوا برید شوی دی. په کرم ایجنسۍ کې نامعلومه وسلوالو د ملک حاجی ریحان په کور حمله کړې ده. د افغانستان د سولې دالي شورا غړي وایي د پاکستان استخباراتي ادارې د وسلوالو طالبانو هغه مشران وجلي چې غواړي له افغان حکومت سره د امن لپاره خبرې وکړي. په فرانس کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ووټونه اچول شروع شوي دي او د یو تر امریکایي چارواکي د وینا تر مخه د دغه هواد د بهرنو چار وزیر هیلری کلینټن با په دې اونۍ کې د دوه ورځو لپاره هند ته ځي. د انیس اجمل لمو لړ خبرونه اوریدل. اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې پکې په مهمو ملکی مسلو لیکل شوې دي. د اسلام آباد نه ریاض مساخی لورو.
نن تقریبا د اردو او انګریزي ژبې هر ورسپانې خپل اداري باجوړ کې د ترهګرې په پیښو لیکلي دي. د کې مشرق ورسپانې لیکي چې څنګه وړاندې ترهګرو په باجوړ قبضه کړې و او خلک یې يرغمل کړي وو او اخر د هغوی خلاف په لوی پیمانه پوزي کاروي وشوه. اوس حالات هغه شان نه دي ځکه چې د باجوړ کنټرول اوس په مضبوطو لاسو کې دي. خو بیا هم د تیرې سمو دې راسې وخت په وخت د ترهګرې پیښو دا سوال راپورته کړي دي چې ګنې باجوړ کې د ترهګرو د پاره دوران کارې موقع موجود دي. اداري وایي چې د دې پیښو باز مقاصد کی دی شی لکه یا خو ترهګر د شمالي وزیرستان نه د پوز او حکومت پام دی پلور غرزولو د پاره دلته عملیات کوي یا دوی ته دلته دومره خلاخ کاری او زمونږ پوزي او استخباراتي نظام کې د موجودو کمزورونو غټه پورته کوي یا بیا دوی ګوري چې د لوی کاروایانو وړاندې په وړو وړو کاروایانو د حکومت او پوز تیاری معلومه کړي. اداریه زیاتوي چې د دې په شاکه هر څه خبروي خو حکومت له دې هر څه ادراک پکار دی او داسې ګامونه پورته کول ضروری دي چې ترهګر بیا د درېدو جوګه پاتې نشي. دغه رنگ جنگ رسپانو هم لیکي چې باجوړ کې د ترهګرې پیښونه دا خبره ثابته شوه چې د طالبانو د استخباراتو او عملیاتو نظام اوس هم ډیر مضبوط دی او دوی ته چرته مکملویږي کاروایی کوي. اداریه زیاتوي چې د دې کاروایی لپاره مختلف خلک مختلف خبرې کوي خو بیا هم پوز او حکومت له پکار دي چې د اولس د مالو سر حفاظت یقیني کړي او د ترهګرو خلاف کوټلې کاروایی وکړي. دا شند انګریزي ژبې رسپانه ډان خپل اداریه کې لیکي چې کال 2008 او 2009 کې د ترهګرو خلاف باجوړ کې د دوه اپریشن تو پوز ادا لرله چې باجوړ د ترهګرو نه صفا کړی شوی دی. خو حقیقت کې داسې نه ده ځکه چې د جمعې په ورځ پیښه کې 1.5 کسان او د دین وړاندې ورځو پیښو کې هم د بازي کسانو وجلو سره دا خبره رامنځته شوه چې ترهګر اوس هم پوره طاقت لري. اداریه زیاتوي چې د اپریشن رستو باید چې عام خلکو د حالاتو جاج اخستې وو او د ترهګرو په ولکه کې د نراتلو او د دوی د مکمل خاتمې لپاره اقدامات کړي وو او سکیورټي فورسز له هم پکارو چې د طالبانو پاتې مشروالې نیولو یا ختمولو لپاره ځای پولیسو یا نورو سکیورټی کارمندانو په مرسته عملیات کړي وو او تر سوچي تر هغه د جرل نه نوی ختم کړی شوی تر هغه د داسې اپریشنونو او عملیاتو مستقیل ګټې نه روزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. امریکایي ورسپاړه واشنگتن پوسټ د ترهګرۍ ضد جګړه کې د بی پیلټ الوتکو پر رول مقاله لیکلی او سټریټ فور په نامه څېړنیزه اداره بیا لیکي افغانستان او هند له یو بل سره د اوږد مهالو اړیکو د ښه کولو په تکل کې دي. پوریوال کاکړ د دغې دواړو مقالو مهمې خبرې تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي لکه څنګه چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د یغیتوب د مخنیوي د ګډ وډو عملیاتو د رغونډولو هڅه کړې ده د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د هغه د انتخاب لار ده. ورسپانې لیکي چې ګواکې دوی یعنی واشنگتن پوسټ هیڅ کله هم داسې خبر نه دی ترلاسه کړی چې یو ولسمشر دی هم د امریکا د امنیتي موخو د پرمخ بیولو لپاره داسې په پراخه او پټه توګه د اشخاصو پر وژلو تکیه کړې وي. ورسپانې لیکي چې د امریکا پاوز او لس نیغ په نیغه د هغو تنظیمونو لخوا د تشدد له خطر سره مخامخ دي چې د نړۍ په داسې سیمو کې فعالیت کوي چیرې چې حکومتداري نسته لکه په خاصه توګه د پاکستان قبایلي سیمې او د یمن او سومالیا ځینې برخې. د ورسپانې په لیکنه د دې سیمو حکومتونه لا خو د دې خطرونو پر ضد د څه کولو جوګه نه دي او لا یې هم زړه نه غواړي چې پر ضد یې عملیات وکړي. ورسپانې لیکي چې په داسې حالاتو کې له ولسمشر سره یوازې د هیڅ هم نه کول خوښه ده. د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په متبادلو او خطرناکو ګامونو کې هغه ګام دی چې پر مځکه د بمباریو په پرتله یو داسې خوښه ده چې لږ تفریق کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د بی پیلوټ الوتکې د بریدونو اصول ساده نه دی او د دې بریدونو د دوام جواز یو داسې خطر دی چې په بشپړه توګه په خپله د جګړې پر انصاف تکیه کوي. ورځپاڼه په پای کې لیکي چې د بی پیلوټ الوتکو په اړه بحث کې د هر چا خپل رول دی او دا د بشري حقونو د ډلو کار دی چې اصولي پوښتنې راپورته کړي. دا د سیاسي اپوزیشن کار دی چې د اوباما له خوشي سره بله خوښه ولټوي او د ولسمشر کار دی چې د جګړې له اصولو سره سم امریکایي ولس له تشدد وژغوري، کوم څه چې د ورځپاڼې په لیکنه دی همدا اوس کوي. بل پلو د سټارټ فار په نامه څېړنیزې اداره په یوه لیکنه کې لیکي چې افغانستان او هند له یو بل سره د اوږدمهاله اړیکو د ټینګولو په تکل دي. دا اداره لیکي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د مې پر دویمه نیټه نوې ډیلی ته خپل هغه سفر پای ته ورسوي په کوم کې چې نوموړي له خپل هندي سیال اس ام کرشنا سره خبرې اترې وکړې. په دې درې ورځنی خبرو اترو کې د چارواکو د ستراتیژیکو همکاریو د تړون پر عملي کولو خبرې وکړې، په کوم کې چې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو یو ټینګ نظام هم شامل دی. اداره زیاتوي چې له افغانستان سره په اړیکو کې د هند مخې دا دی چې په افغانستان کې خپل حضور وساتي او د پاکستان اغیزه سمبال کړي. هند دا وخت له پاکستان سره په دوه اړخیزه خبرو اترو اخته دی، په کوم کې چې یو مهمه موضوع هغه ډلې دي چې په پاکستان کې میشته دي او پر هند بریدونه کوي. له افغانستان سره په اړیکو او په خاصه توګه د استخباراتي معلوماتو شریکول هند ته دا اجازه ورکوي چې د افغانستان او پاکستان پر پولو د فعالو ډلو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا د هند لپاره له پاکستان سره په دوه اړخیزه خبرو اترو کې یو مهمه وسیله کېدای سي. خو که کابل او نوې ډیلای هر ډول تړون ته پر سیدو کې بریالی کیږي، خو بیا به هم د امریکا له وتلو وروسته هند په یو بیخي بېله فضا کې فعالیت کوي. اداره د دې لیکنې په پای کې لیکي چې له افغان طالبانو، نسلي او سیاسي ډلو سره د پاکستان اړیکې، جغرافیایي نږدېوالی او په افغانستان کې د پاکستان استخباراتي شتون او د نړیوالو ځواکونو وتل به له کابل سره د نوې ډیلي دوه اړخیزه تړونونه په کمزوري حالت کې پرېږدي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایي حکومت په مزار شریف کې خپل دویمه سفارتي ودانۍ د خلاصولو پلان پریښو دی چې د لسو کالو په اجاره دغه ودانۍ اخیستې وه. چارواکي دا هم وایي دغه پلان یې د امنیتي ستونزو په لړ کې پریښی چې د هغوی په خبره دغه خوښکړل شوی ځای ډیر خطرناک دی. دا چې د کومو وجوهاتو په بنیاد دا فیصله اخیستل شوې د مقالې مهم ټکی د ملیحه میرزاده نورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان په شمالي برخه کې په 80 ملیون ډالرو امریکایي سفارتي ودانه د لسو کالو په اجاره د ترلاسه کولو وروسته امریکایي چارواکي وایي دغه پلان یې پریخي. د دوی په خبره د ودانه لپاره منتخب ځای ډیر خطرناک دی. په کابل کې د امریکایي سفارتخانه لخوا د جاج دستاویز چې ورځپاڼې ترلاسه کړې دا ښایي چې چارواکو په 2009 کال کې پتا دی مزار شریف کې یو ځای منتخب کړ او امنیتي ستونزو ته یې پام ونه کړ. ورځپاڼه لیکي د افغانستان نه د ځواکونو وتلو سره سم د امنیتي خطرونو د موجودیت پر مهال امریکایي ډیپلوماټان تر فشار لاندې دي چې څنګه په دغه هیواد کې په حفاظت سره پاتې شي. ورځپاڼه د سفارتي دستاویز حواله ورکولو سره وایي چې په خبرې د افغانستان او پاکستان لپاره د صدر اوباما ځانګړي استازي ریچرډ هالبروک غوښتل په شپېته ورځو کې دننه د کانسلیټ ودانې په مزار شریف کې جوړه شي. دغه ښار په هغه وخت کې نسبتا خوندي ګڼل کېدلو چې د لوی جومات سره نږدې ورلا ځای خوښ کړل شوی. واشنگتن پوسټ لیکي د سفارتخانې ویان د امریکایي سفارتي ودانې جوړولو د جاج په هکله د څه ویلو نه ډډه وکړه. ورځپاڼه لیکي که په مزار شریف کې دغه کانسلیټ جوړ شوی وي نو دا به د امریکایي حکومت لخوا په هغه څلورو سفارتي ودانیو کې دویمه وي چې واشنگتن یې پلان لرلو. دا وخت یوه سفارتي ودانۍ په هرات کې ده او د خپل ډیپلوماټیکي موجودیت لپاره د امریکا په پلان کې په کندهار، جلال آباد او مزار شریف کې ودانې جوړول شامل وو. ورځپاڼه لیکي سفارتي یادښت وایي د غذای لاول نه مناسب نه و چې اول یو هوټل پاتې شوی او د دیوال سره جوخت یې دوکانونه دي. د ورځپاڼې په خبره د بهرني چار دیواري او د ودانۍ ترمنځ فاصله هم د امریکایي ډیپلوماټیکي معیارو سره سم نه وه او ګیر چاپیری اوچتي ودانۍ موجود دي چې ترې پاسانه برید کېدی شي. ورځپاڼه د سفارتي یادښت په اړه وایي چې په کابل کې یو سفارتکار مارټین کیلی لیکلی وه. د کیلی په خبره د بهرنیو چارو وزارت بیا هم د دې پلان پر مخ وړلو اجازه ورکړه. ورځپاڼه زیاتوي د دې جاج اخیستلو کې هم چارواکي پاتې راغلي چې دغه ودانۍ موټری بمی برید څنګه برداشت کولی شي. ورځپاڼه د کلی د خلیلی کې په کابل کې امریکایي سفیر راین کراکر د راتګ سره سم وویل چې د بمی برید جاج ته واخیستل شي، چې د کلی په خبره دا به وښایي د ځایي تعمیراتي لارو او موادو د استعمال له وجې کېدی شي ودانۍ ته ډېر زیان ورسیږي او ناکامه ثابت شي. واشنگټن پوسټ لیکي په وروستیو کې یو شمېر پېښې رامنځته شوې دي چې له امله امریکایي چارواکي دغه ودانۍ ته ورنغلل. په دې کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ د اپریل د میاشتې برید سره سره په لوی جومات حمله شامل دي چې دواړه بریدونه د ممکنه سفارتي ودانۍ د ځای سره نږدې ترسره شوي. تر اوسه پاڼې په خبره د دسمبر راهیسې سفارتي چارواکو د ډیپلوماټیکي عملې لپاره په لنډمهاله ډول د افغانستان په شمالي برخه کې متبادل ځایونه د لټولو هڅې روانې کړې دي. یو مغربي ډیپلوماټ د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي د جرمني او سویډن حکومتونه د دې ځای لپاره د آماده کولو هڅو رنګ نه دی راوړی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
مشال ریډیو ته غوږی اسوسییټډ پریس لیکي په کابل کې یو عدالت 15 کلنې سحر ګل سره د زور زیاتی کولو په جرم کې د هغې خاوند اسخر او خواخي هر یو ته د 10 کلو د قید سزا اورولې. اخوا سحر ګل وایي دا د عدالت او خپل ولس نه انصاف غواړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. په اسوسییټډ پریس کې رحیم فیض لیکي په افغانستان کې یو عدالت د یوې ماشومې سره د زور زیاتی او په دې د تشدد په جرم کې اسخرګنۍ ته د 10 کالو قید سزا اورولې. 15 کلنه سحر ګل چې خپل اسخر خواخي او خاوند تر شپږو میاشتو پورې د کور په تاخانه کې قید ساتلې وه، د لاسو پښو نوکان یې ترې لر کړي وو، ګوتې یې ورله ماتې کړې وې او ګرمه استري به یې د دې په مخ ګرځوله چې دا شان دا جنسي ناوړه کارونو ته مجبوره کړي او د دوی لپاره پیسې وګټي. کله چې په دې اړه د دې یو تر ته معلومه شوه نو پولیس چارواکو ته خبر ورک او دا شان دای راخلاص کړه. په کابل کې په خپل فیصله کې جج صفغت الله رازی اویل د سحر ګل خاوند اسخر خواخي او اندور هر یو ته د 10 کالو قید سزا ورکوي او د هغې خاوند چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې کار کوي دا وخت تښتېدلې او چې کله ونیول شي دغه سزا به ورته ورکړل کیږي. اسوسییټډ پریس وایي سحر ګل چې د دغه فیصلې پر وخت موجوده وه دا یې غوښتل چې د دې سخرګنۍ ته دې سخته سزا واورول شي. سحر ګل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو خوندي ساتلو د یوې ادارې په مرسته په عدالت کې اپیل داخل کړی چې باید دې سره چا هم زور زیاتی کړی، هغوی ته دې سخته سزا ورکړل شي. په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره یو کارکوونکی هما ساپۍ وایي دوی د عدالت د فیصلې نه ندي خوشاله او اپیل بکوي. د 15 کلنې سحر ګل چې دا وختي علاج هم روان دی د کیس رامخته کېدو وروسته په نړۍ کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقوقو او دوی سره د ټولنې د رویې په اړه بحث پیل شوی چې په دغه هیواد کې زیاتره نجونې یا خو د 15 کلو او یا د نه هم په کم عمر کې ودول کیږي چې زیاتره د سخرګنۍ لخوا د تشدد هم ښکار شي. اسوسییټډ پریس لیکي په 2000 لومړي کال کې چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت ماتی وغورځاوه نو په دغه هیواد کې د ښځو د ژوند او وضع هم په خکېدو شو، خو د جنگونو او ټولنیزو مسلو له وجې اوس هم نجونې او ښځې په ژوند تیرولو کې یو شمېر مشکلات لري. هما ساپۍ چې د سحر ګل علاج هم کوي وایي سحر ګل ډېره بهادره جنۍ ده. کله چې دوی ته د علاج لپاره راوستل شوه نو خبرې هم نشوې کولې، خو اوس دومره ښه شوې چې په عدالت کې د ټولو خلکو په مخ کې وویل دا انصاف غواړي.
پختو وای مشال ریډیو ور.
مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمه نا ځینی ناصرګند کسانو د لیویز یو کس د یو کس په ګډون د اس ټی پی غیر دولتي ادارې سلور کارکونکو چې 2.5 میاشتې وړاندې تختولی او له دغه وروسته پولیټیکل انتظامی د شریکې ذمہواری تر مخه د سیمه د خلکو مراد بند کړی دي او دغه تاسو تکونکو بیا وایي چې دغه حالات یې تعلیم متاثر کړی دی. تفصیلی رپورټ اورو.
لږ څه 2.5 میاشتې کېږي چې د لکی مروت نیمه قبایلي سیمې نه ځن نه سرګنده کسانو د لیویز فورس یو سرتېری په شمول د غیر دولتي تنظیم ایس ډی پی څلور چارواکي تښتولي دي. په دا وجه د سیمه ییزې او شریکې ذمهوارۍ د قانون لاندې د سیمې د قبایلیانو مراعات بند کړي شوي دي او دغې بندش له مخې قبایلي طالب علمون هم متاثر شوي او مشکلاتو سره مخامخ دي. په دا حواله سره په ګورنمنټ ډیګري کالج کالج تا جوړی شه پس دکړه لاګیا یو زون شاکر بیٹانای ویایي
تقریبا دوی درې مېسر مخشه چې کسان تختولې سی او ځنه پاسه الته ای سی آر ولګي دوه پسې واجب باندې د میسایډ شنه ختی کارډ سہولتی او پاسپورت دا باندې دی واجب باندې ډیر زیات تکلیف دې مور کمشنر صاحب ډی سی او صاحب ای پی ای صاحب او تحصیلدار دا خواست کوم چې د مور سره کوم دا د زر نظر ال کی یو ولا سم او د ولا سم د اخیرې شوري کې دوه ولګي دغه پر د میسایډ لازمی دا او د میسایډ خو مور سره باندې مور مستقبل خرابې دوه والا
یو بل طالب علم سعید محمد زیاتاوی
دا چېرې موږ سره شیخ ریکارد نه کا او جامو څنګه دې کال شنه وخت رسید د پرزنت بل زړه پر شي پاتو چې دا شریف یار دا مسله به حل کی زر نظر شي دا مسله حل نشي کنه بس موږ داخلي مسله ټول عرب سره باندې
د طالب علمانو دا مشکلات او غشتنه می چې د سیمه تحصیلدار ملک محمد اسرار ته وړاندې کړي هغه ویل چې د مشال ریډیو په خبرتیا د طالب علمانو دغه مشکلات سم او غشتنه یې ومنل شوي خود ادارې د وکمنا د تصدیق راوړي
مسله چې د تسرنګ یو ویل کنه دا مې د ټوپ وینا باندې په دغه نه ته حل کړل خو دومره دروړي چې یو سکول شه یو الګ تا د سکول نه د دومره پر لیکي چې دا په داس سکول شه دا په اتم شه دا په اتم شه دا رسامي پاس ک یا کالج ته دخلا کوي دومره د یو ماستر نه پر لیکي په هغه ټیم باندې زو راغوم
کبایلی طالب علمانو غشتنه وکړه چې کله ه په دارنګ حالات او واقعیت پېښېږي بیا د کبایلی طالب علمان د ټولو بندیزونو نه اول بخښل شي
او د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمې نزو شبکې ته چرته چې میشت ایسویان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د بیا له هدیره جوړه کړل شي او زیاتوي دوی خپل ټول مړي د مسلمانانو په هدیرو کې ښخوي ریپورت پرې اورو
په شبقدر کې اوسیدونکي د عیسائی مذهب سره تړاو لرونکي وایي ځانګړي هدیره یې نشته مجبور دي چې خپل مړي د مسلمانانو په هدیره کې خخ کړي د دغه سیمې د چرچ یعنی د عبادت خانې پادری پترس مسیح مشال ریډیو ته وویل له ټولو لوی ستونزې د مړو د خخولو ده
سمون ټولو نه غټه مسله چې دا کنه اده هدیره ده هدیره زمونږ دلته ذاتی تور باندې بالکل نشته مونږ دلته یو هدیره ده غازی بابا زمونږ دوستان دی رونه دي مسلمانان دا غوي ده خو غوي کې مونږ خخو غوي کافی ډکه شوی ده نو بیا دا ډېر زیات مسله ده مونږ ته جی
عیسایان چې په پاکستان کې ورلا په عمومي توګه سرکاري ودانۍ د استوکنه د پاره ورکړل شوی وي خو دا عیسایان بیا هم چیرته وسیږي جمال مسیح وویل
تاسو خو یو ځای کې پراتی څوک بوت به څوک پکاري وسیږي څوک د سې تاسو باندې سیکړه چې اوس حال کې پراته دي درې سالور کور یو ځای دي دا سلاب راغلی نو دا هغه وخت نه دلته پراته دي تاسو 15 کور هو دلته دي دینه بار په دوه درې کور اف گریډ سره دوه درې کور د سټه کلار سره دي د سې پارک نشاته یو کور دي چوکا در هسپتال کې دي دوه درې کور دي پلاوان کلا کې دوه درې کور دي او چې د سې رغونډه کې نه یو نیم سل 200 کسانو باندې جوړيږي
د عیسائی ورور ولې لړخه د صوبي او د وفاق د پاره ټاکلې شوی غړو د هغه ستونزې تر کومه حدا هواري کړي شمون مسی داسي وویل
ووټونو چې لانی کنه نو بیا رمنډي وای چې ووټونه راکېاله او چې ووټونه وانی نو بیا څوک تاسو هم نکړي اخبارونو کې پټیو باندې ګورو او داسې څوک راغلي نه دي قبرستان هم ډېر مشکلات دي جی ډېرې د پاسه قبر د پاسه قبر قبر د پاسه قبر چې قبر وباسو نه لاندې بل قبر پکې پروتې اډو کې پکې پراتی دا خو یو مکرم خان چې هغه ته متوقف کړی دراز مکا او مسلمان پکې دی او کرچلم پکې دی مسافر خانه دا
د چرچ پادری پترس مسی په دې خبره هم فکرمند وو چې د تعلیم لپاره یې ځانګړې نصاب نشته دی
پاره کې زمونږ د کریسچن ماشومان چې هغه ته د لپاره ډیر زیات تکلیف دي چونکی الته اسلامیات نو اکثر په دې کې کم پارت راځي ډیر زیات دا که زمونږ خپل سکول وي نو هغه کې به مونږ ته ډیر زیات سہولت وي چې یو سکول وي نو هغه کې خپل زمونږ پروګرام به د مذهبي انجیل تعلیم به وي
دغه ټول ستونزو په اړه مو د اقلیتي ورورولې لړخه د صوبای اسمبلی غړی آصف بټی هم خبر کړو
د قبرستان لپاره دا خو د خبر کمشنر خار کمشنر ټول دی چې دا مساروانه ده تاسو بعد کوم دا مساروانه ده دا شکر کړه دا زمونږ مالیس کېشتا خو دا تنظیمي سره څه خبره به کوو ته تاسو هغه سبق ته یاد کو کنه مزري خپل ته خو نزدې هغه مشن سکول خوشتا نه کنه خو دوی لپاره هم څه به کو کدا سکول لپاره استاد باز بندوبست وشي کنه ورسره
او د آصف بټی په وینا کریس چې کالونی لپاره به هغه ډیر زرد حکومت سره خبر وکړي او حسب کوي چې د عیسائی ورورولې د ستونزې زر تر زره هوارې کړي
مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان په ننګرهار کې یو ماشوم چې بهادر نومیږي مور پلار د پیسو په ګټلو مجبور کړي دي شاوخه او کلن دي سحر وختي سکول ته ځي بیا تر ماسخوتنه په هوټل ګرځي او جاولې خرڅوي لدی ماشوم سره د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد خبرې کړې دي بهادر د خپل کار په اړه مشال ریډیو ته وایي
تخپل نوم واخله او بیا راته دا وایي چې ستاسو به عمر څومره وي
ما عمر
دیش وکاله زمانو دی بادر
او د کوم زیاسته
خیری وزن د چلا د پات کوچ کوم کور دی حالتم خیمی دی
ته مکتب کی
او اول کې سبق مې ولې فلم
چرته سبق وي
دا مونږ سې
مکتب تمزي او اوس څنګه په دغه سپکې راوتې دا خو مخام تیر دی مسخوتن قابو دی لته دی وټل ته صد پاره راغلې
مزوري را پاره جالو خصم چې مکتب زړه شم مونږ نه دالې کې داس کې زه مونږ دا چاو دی خرص
دا جو لو پاکټ ته پسو اخلي
پسل لپي
او 100 روپے پی جوړې تا خو خډیره غټم کړي کنه نن
نو مشل په تاوان کړي
ول د تاوان کړي دي
ورکی شي وی دي
څنګه د نو ورکی شي وی
مته مې کاکا دې سره رو به ته ورکی شي وی نه
ته اوس ګور نه وختم دی ته دې کور ته نزي
دا دا له خاص کوم او تاوان مې پورا کوم به کو تاوان مې پورا کړي نه کور ته لا شم به مور خپل رخي
نو ستپلر ځوان دی هغه سکار کوي
بیکار دی
ولې بیکار دی څه بیمار خو نه دی
بیمار هم نه دی روغ جوړ دی
نو څه نشه مشه خو نه کوي
نه هیڅ شي نه پلار مې نه دی کو نه به وته مزدوري را پاره کله ورته وخت پیدا کیدو او کله نه اوس هغه نه زړتور دی
ستاسو نور څوک د کار شته دی
زه مې زه کار کوم یو مې بل ورور دی هغه کار یې هغه په ټلو ګرځي دا ورته
نو تاسو چې دواړه ورونه د کومره څه ګټي چې بیلته د کور خرچه جوړه کوي دا حکومت نه د موسسه چې کار کوي د غریبانو لپاره ستې نه غواړي
حکومت دې وړه منتره کوړه راکې چې راکې
تاسو د بهادر په نوم لدی وکلن ماشوم سره د باز محمد عابد مرکا وریدا چې وای تر هغه به کور ته نزي چې تاوان یې نوی پوره کړي اوس راز یو بل رپورت ته د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې په پریس کلب کې د شاعر او جرنالیست روخان یوسفزی د شاعرۍ د نوی کتاب مخکته نشوي ده دغه پروګرام ته د مشال خبريار اصرار اتل هم ورغلي دي تفصيل په دې رپورت کې
13 ورځ مردان پریس کلب کې د ادبی دوستانو مرکې لخوا د لیکوال او جرنالیست روخان یوسفزی د کتاب د رڼا خوب د مخکتنې دستوره تر سره شو په دستوره کې د نړیوال پښتو کانفرنس مشر سلیم راز مشر ملمو دستوري ته د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه شاوخوا درې سوه لیکوالان او جرنالیستان راغلي وو غونډه کې شریکو لیکوالانو د روخان یوسفزی په شخصیت فن او فکر مقالې اورولې چې یو پکې ځلان مومن هم وو
روخان یو داسې صحافي دی چې د ولس مسلو او په خپل چاپیرچل کې چې هر څه کې باغې ډېر کلک او ژور
ډاکټر زبیر حسرت چې د مردان ادبی دوستانو مرکه مشر دی دا غونډه د ځان لپاره د ویاړ سبب و بلله
روخان یوسفزی د شاعر دی د خادیب دی د صحافي دی او یو ډېر نوم دی په ادب کې هم او په صحافت کې هم په دې ډېر ځات خوشاله مې چې د ادبی دوستانو مرکه مردان چې زی په بانی راکینو کې ما وغي دا تقریبا منزل دی تاب تم هر کله و مو روخان تم هر کله و مو د ټولو ملمنو تم هر کله و مو کوم صورتحال را جوړ دی نو دا مخنی په هم کیږي او هغه ته ولار هم هواریږي
د ډاکټر اسرار د خبرو په یو برخه کې راغلی چې داسې غونډه د حجرو د ناستي ورک روایت ژوندې کوي
یو ښه کامیاب غونډه وو ملګرو خو په اخلاص هغه ستای نه وکړو هغه شاعر چې کوم خو به هغه بیان کړ نو بس دا خو د حجرو هغه جدید نغرې کنه شکل له اوس حجري نشته نو دا حجري په کې چې ډیری دا چې غونډه جوړه ډیری نو خو
د ثوابې نه راغلی لیکوال نورالمین یوسفزی وی چې روخ روخان یوسفزی د ولسی ژوند فکری ژوند تر اغله یو متحرک روخان فکره او یو مزدور لیکوال دی
روخان زمونږ یو ډیر متحرک ډیر ژوندې غړندې او یو روخان فکر سره دی یو د ژوند او د فن په حواله باندې یو واضح نقطه نظر او یو دریز لري موږ سره مزدوران شاعران ډیر کم دی او دا په هغه کې شامل نه چې دی هم مزدور دی او د کلم مزدور دی بل دا چې داسې د شخصیت په حواله باندې هم ډیر خوله او ډیر متحرک دی چې محفل نه پخستای او د ولسی ژوند دا سراغله د فکری ژوند ته
د کتاب خالق روخان یوسفزی د راغلو ملمنو سره سره د میډیا هم مننه وکړو خپل خوشحالي په دې ټکو کې سرګند کړه
ادمه خو یقینا چې ډیر زیات هغه پښتو کې یو سړی په جامو کې نه ځایږي نو ما دا توقونه و نه ما ته ځان دومره دغه ښکاری چې او دې خلکو چې ما سره کوم مينو کا کوم لیکوالانو د نثر د نظم په شکل کې ما ته کوم خراج تحسین راوړنه کو خاص کر ادبی دوستانو مرکه مردان د میډیا ملګرو او مردان پریس کلب کلچر ډیولپمنٹ ارګنایزیشن د ټولو ملګرو دیو جیان مننه کوم او باقی زما تخلیق تر هغه پورې ما سره تر سو پورې چاپ نو ما چاپ کو اوس دا زما د پښتون قوم د ولس چې کوم نو دا د هغوی سرمایه ده دا د هغوی دغه ده
د دستوري مشر میلما سلیم راز په خپله صدارتي خطبه کې د مقاله نگارانو له نظره روخان یو ترقی پسند شاعر وبللو
د روخان هغه چې سریزي پیری کوي چې مودي دا یو ترقی پسند شاعر په حواله سره متعارف کړی دی
د روخان یوسفزی د رڼا خوب د هغه د شاعرانه دیرش کلن ژوند اولنې شعري ټولګه ده چې زیاتره په غزلونو اډانه ده ولې نظمونه هم لري په دې کتاب کې د ډاکټر زبیر حسرت مشتاق مجروح یوسفزی او پراسیاب خټک لیکنې چاپ شوې دي اسرار تل مشال رادیو پېښور
او اوس هم راځو د لوبو په اړه یو رپورټ ته د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې د خیبر سپورتس کلب لخوا د ټولو ایجنسی په کچ د کرکټ ټورنمنت ترسره شوی دی او د فائنل لوبې ځوان شینواري کرکټ ټیم ګټلې ده د خیبر سپورتس کلب عہدیداران وایي چې د لوبې د کتو لپاره په سلګونه تماشان هم دغلته ورغلي وو د مشال ریډیو خبریال هم دغې لوبې ته ورغلی وو چې حال یې په دې رپورټ کې راکوي
د لوبو ځای تنظیم خیبر سپورتس کلب تر انتظام لاندې د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې د غونډي ایجنسی په کچ د کرکټ ټورنمنت سرته ورسېد په دې ټورنمنت کې اته سلويخت د کرکټ لوبډلو برخه اخیستې و خو د فائنل لوبې ځوان شینواري کرکټ لوبډلې او سودیس کرکټ لوبډلې ترمنس ولوبېد او دې لوبې کتو د پاره په سلګونه خلک راغلي وو د فائنل د غلوب په محل ځوان شینواري کرکټ لوبډلې ټاس وګټلو او د اول بیټنګ کولو فیصله وکړه او په ټاکل شوو شل ورونو کې یو سل او نه شپېته رنزونو هدف ورکړ خو په جواب کې سودیس کرکټ لوبډلې ټول لوبغاړي په یو سل او شپېته رنزونو باندې اوټ شول او همدارنګ د فائنل د غلوب ځوان شینواري کرکټ لوبډلې په نه رنزونو سره وګټله د دغه فائنل لوبې د ګټلو په وخت د ځوان شینواري کرکټ لوبډلې او لوبغاړي نثار اپریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریک کړل
نن ینګ شینواري ټیم کې مشغلې وو نسیم نور مارګرین دي
موږ کوکی خیل لکه خور اپریدی باندې دیګو کوکی خیل جمبرو نارغلی وو
چې څومره خوشاله څومره هرړي شور دی خوشاله دي خو خپل می چون غټل بس څومره موږ خپل سپیریټ او جذبه په تیز گیم وکړو یو واشه کم یو بیر وړه څومره متحد شو سره یو گیم موږ غټلو دا واجه موږ غټلو
گیمونه ای پیغام یمن دی چیرته گیمونه کیږي بیماری نه یا سپټلونه شړ پرته
د دغه فائنل لوبي په حق لباندې د خیبر سپورتس کلب یو اودیدار ابراهیم شینواري وویل
چې په دغه ځای باندې علاقه باندې اندازتن چې یو څو کرکټ ټورنمنت نو شو فوټبال هغه شو مخکې خورمبي سر کې خلک ډیر زیات تم راتلو خو اوس حالات ان شاء الله چې بهتر شوي دي او ډیر زیات اوس هم په فائنل لا لکه کوم خلک راغلي دي دا موږ سوچم نو دومره خلک براشي خو دومره ګڼ تر سره خلک راغلي دا دوی شوق دی او ان شاء الله تعالی مخکې که حالات به خیر خیری په دې نه ډیر خلک براځي په دې سره سره خیبر پختونخوا چې څومره خټاپ د هغه د ټیپ بال خخ پلیرانو هغه ټول راغلی او ټول ټمو سره نمائندګي کړه
د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې د کرکټ ټورنمنت د فائنل لوبې په اخر کې کامیاب لوبډلې او لوبغاړو ته انعامونه هم ورکړل شول
مشال ریډیو ته غوږی او د روان خبرونې په پای کې یو ځل بیا ورزونی ساجمل ته لړ خبرونه ترې ورو
دا امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دوی د تنيستي شوی چې القاعده له ماته سره مخامخ کړي په میرانشاه کې د سکیورټي فورسز په یو کانوای د وسلواله لخوا بریز شوی دی چې پکې درې عسكر شوبل شوی دي په کورم ایجنسی کې نامعلومه وسلواله د ملک حاجی ریحان په کور حمله کړي چې پکې دوه تنه وجلی شوی دي د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي وای د پاکستان استخباراتي ادارې د وسلواله طالبانو اغه مشران وجلی چې غواړي له افغان حکومت سره د امن لپاره خبري وکړي په فرانس کې د ولسمشر د انتخابات لپاره وټونه اچول شروع شوه دي او د یو ستر امریکایي چارواکي د وینا تر مخه د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن با پدې ونه کې د دوه ورځې لپاره هند ته ځي چې هند د ایران نه د تیلو پر درآمدات کمولو باندې مجبور کړي
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه په دې ځای ختميږي. تاسو پورا په شپږو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. د مشال همکاران ظفر خندا وزیر، انیس اجمل، شاهین بنیری او زموږ تکنیکی همکار فضل افریدی درنه اجازه غواړو. سبا لبا پورا په 9 بجې تاسو سره بیا خبرې کوو. تر هغه پورې د ځان ډیر خیال ساتئ او شپه مو په خیر.